السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې د صفې ولاستن اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ری په روانه پښتو خبرونه کې دوی منیمای روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځنګړي شوې خو په لمړی نیمای کې ورچې د بدخشان یمګان ولسوالۍ لپاره راهیسې د طالبانو په لاس کې ده او دولت هم د دې ولسوالۍ د بیانولو لپاره خپلې هڅې جاری ساتلې دي په خبرونو کې البته خبرونه لمړی در تخبريږي په بهرنی خبرونو کې اوري چې په چین کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو له امله د تلفاتو شمیره 400 تنو ته رسیدلې نور راپورونه هم در تخبرو خو په سر کې د افغانستان خبرونه مرزی احمدزی در اوروي
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت د ناسم مدیریت له امله یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته لوېدلې د افغانستان جمهوري ریاست د دفاع وزارت ولس قراردادونه څېړلې او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسلوالو مخالفینو هغه دوه ماشومان ژغورلې چې غوښتلې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د لامل ګرځېدلې چې شمیر ولسوالۍ د مخالفینو لاسه ولويږي مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې وربیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه د مشرانو جرګې لومړی مرسل محمد عالم عزتیار چې د غونډې مشري کوله په دې اړه وویل
متاسفانه در موارد زیاده
عزتیار وویل له بده مرغه دولت په زیات مواردو کې روښانه سیاست نه لري دولت مشخصه پالیسی نه لري له بده مرغه دولت د خپل منځیو او کورنۍ اختلافاتو په ښکار کې دی په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسه سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تیر ورځ سهار مهال د وسلوالو طالبانو لاسه ولوېده او اوس هم د هغوی په کنټرول کې ده د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دفاع وزارت ولس قراردادونه وسیړل او په هغو کې د 9 میلیونو ډالرو سپما وشوه د جمهوری ریاست خبرپاڼه وایي چې په دې اړه تیر شپه د تدارکاتو د کمیسیون غړو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره په اړه کې غونډه جوړه کړې وه د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د تدارکاتو ملي کمیسیون پریکړه کړې چې د کورنیو او ملي دفاع وزارتونو قراردادونه بسیړي او په اړه به رسنۍ ته معلومات ورکړي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویله وسلوالو مخالفین هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتلې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي 12 کلن محمد امین او 9 کلن فضل امین دواړه ورونه دي او د وسلوالو مخالفینو د یو قماندان له کندهار څخه هلمند ته بيولي وو په اعلامیه کې راغلي چې دغه دواړه ماشومان په جبري ډول انتحاري حملو ته هڅول شوي وو خو تر اوسه د حکومت وسلوالو مخالفینو په دې کومه تبصره نه ده کړې او د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت په دادوخیلو سیمه کې د هیلو ترست مؤسسې دوه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي د لوګر د امنیت قمانداني د امنیت عمر محمد ورا اندرابي ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د دغه کسانو د موندنې هڅې پیل شوي دي دغه مؤسسه د مین پاکي په برخه کې کار کوي دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د دې ولایت په بابو سیمه کې د سرلنګ په نوم د مین پاکي د مؤسسې دوه کارکوونکي د طالبانو لخوا تختول شوی وو خو وروسته بیرته آزاد شول د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکار ملالی بشیر تاسو وړاندې کړی
د اسرائیل پوځ ویلې د غزې په تړنګ کې نن هوایي حمله کړې ده د دوی په وینا د بریتیه د هغو توغندوی په جواب کې کړې ده چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمو څخه وشتل سوي او د اسرائیل په جنوبي سیمو کې لګیدلې وو د پوځ د اعلامیه لمخې هوایي حمله د غزې په شمال کې اهداف په نقشه کړل او د اهدافو د وشتل کېدو تایید یې کړې ده د هوایي حمله وروسته له غزا څخه د مرګ ژوبلي راپور نه دی ورکړل شوی یوې ځایي جهادي ډلې چې د اسلامي دولت سختري ځډل ملاتړ کوي د توغندوی د حملو مسؤلیت منلې دي دې ډلې ویلې توغندیه په اسرائیلي زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او د حماس تر کنټرول لاندې سیمو کې د دې ډلې د غړو له بندیانو سره د یووالي لپاره کړی دی اسرائیل نن اعلان وکړ چې د دې وروستۍ پیښې له کبله بل غزه سره پوله د خلکو پر مخ وتړي په چین کې د ډوبستوي کښتۍ د مړو شمیر 300 او شپږ نیمې تنو ته ورسید دا په نږدې اولسیزو کې په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو ناوړه پېښه ده تر اوسه د کښتۍ 50 تنه سورلۍ لادرکه دي او 14 تنه ژغورل سوي دي په مدیترانه سمندر کې د لیبیا په ساحل کې پرون 2000 پناه غوښتونکي ژغورل سوي دي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د ایټالیا، جرمني او ایرلند بحري ځواکونو برخه واخیسته. د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د مدیترانه سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هیله د پناه غوښتونکو شمیره 10% زیاته سوې ده. د ایټالیا حکومت اټکل کوي چې سږ کال به 200,000 پناه غوښتونکي ورځي چې له 2014 کال شمیرې څخه 100,000 زیات دي. ویل کېږي چې شاوخوا 300 پناه غوښتونکي د روان کال له پیل راهیسې له سمندره د تیرېدو په هیله ډوب سوي دي. عراقي چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل. پولیس وایي د پلازمینې د شمال ختیځ په 70 کیلومتری کې پراته ولایت دیاله په یوه شیه میشته سیمه کې د تیر ماښام دې چاودنې 30 کسان ټپیان کړي دي. روغتیایي سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي دي. چاودنې ګڼ شمیر دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. ټاکل شوې ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به نن د جی او سرمشریزه د جرمني په باوریا الپ کې پرانیزي. جی او هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه ګڼل کیږي. ویل کیږي په دې سرمشریزه کې به د اوکراین کړکیچ ته د لویدیځ د عکس العمل په اړه خبرې کیږي. روسیه له دې سرمشریزې څخه چې مخکې به جی اته بلل کېده له اوکراین څخه تیر کال د کریمیا د جلا کولو پر سر ایستل شوې ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د یونان د اقتصادي بحران، د نړیوال اقتصاد او تروریزم په اړه خبرې شاملې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سهار جرمني ته ورسید. ټاکل شوې د اوباما او مرکل به د برتانیې، فرانسې، ایټالیا او کاناډا او جاپان د مشرانو سره تر لیدو مخکې سره وویني. او په مسکو کې 2000 کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته. څو له هغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت له خوا تر فشار لاندې دی. پرونی لاریون دوی اونۍ وروسته تر هغه وسو چې د عدلیه وزارت چارواکو د روسیې یو ساینسي خصوصي مرکز د بهرنیو جنټانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي موسسه چې له بهره یې مالي ملاتړ کېږي روسیه ګمان کوي په سیاسي چارو کې دخیله ده او باید د هغه لنجمن قانون له مخې د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې شامل سي چې ولسمشر پوتین په 2012 کال کې توشیح کړ. د مسکو په پرونی لاریون کې ساینس پوهانو او روشن فکرانو دغه راز هم مخالف سیاسي فعال الکسی ناوالنی هم برخه درلوده. د خبرونو پای
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی کام په بدخشان کې د امکان لسوالی له پرون راهیسې د طالبانو لاسته لیدلې. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي په هغو سیمو کې چې خطر زیات وي دوی هم د ځوابولو لپاره آماده دي.
بعضې ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تهدید زیات شوي دي هغې لپاره موږ خپل تدابیر زیات کړي.
افغانستان مشرانو جرګه وایي دولت ناسم مدیریت دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. په بدخشان کې د امګان ولسوالۍ داسې حال کې د مخالفینو لاسته لویدلې ده چې هلته په اروزګان کې په ګیزاب ولسوالۍ کې 12 پوستې د حکومت له کنټروله وتلې دي. په یو ریپورت کې اوري چې افغان سوداګر وایي کچېری حکومت د دوی ته سہولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر په ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. نور راپورونه هم درته خبرو. لکه څنګه مشهده په پروګرام په معرفي کې واوریدل د بدخشان امګان ولسوالۍ د پرون سهار له 10 بجو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولسوالۍ د بیانولو لپاره د افغان پوځیانو عملیات دوام لري. د شپې په بدخشان کې د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان په ټلیفوني تماس کې لمونږ سره دی او لده به د امګان ولسوالۍ د بیانولو لپاره د دولت د تازه هڅو جزئیات واخلو. ښاغلی آریان مهرباني وکړئ څه خبرې دي په امګان کې حالت څنګه ده؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څرنګه چې ټول ته معلوم ده تیره ورځ 10 بجې د امګان ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ورغله او نن د بدخشان امنیتي چارواکو وویل چې دوی له دوه استقاماتو څخه په دې ولسوالۍ باندې عملیات پیل کړي دي او ډېر ژر به دغه ولسوالۍ بېرته د مخالفانو له کنټرول څخه وباسي. دوی وایي چې دغه عملیات اوس مهال د کرانو منجانو ولسوالۍ له لورې پیل شوي دي، همدارنګه د جرم ولسوالۍ لخوا، او دغه د امګان ولسوالۍ چې د فیض آباد ښار څخه 3 کیلومتره فاصله لري، او د بدخشان ولایتي شورا رئیس ازادي ربیع وویل چې دغه ولسوالۍ له یو کال راهیسې د محاصرې په حالت کې وه، ځکه د دولتي چارواکو د نه پاملرنې له امله دغه باعث چې دغه ولسوالۍ سقوط وکړي او نن ورځ د طالبانو د کنټرول لاندې وي.
ښاغلی آریان، دا چې 3 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده یمګان، هلته به د ځواکونو رسېدل هم لږ څه وخت غواړي، ټولې صاب العبور لارې دي، په دې اړه باندې چارواکي څه وایي چې دا به بالاخره په څومره وخت کې بیرته ونیسي؟
بلې، دا خو ټول ته معلومه ده چې د بدخشان د دیمګان ولسوالۍ مواصلتي لار هم چې د جرم په ساحه کې چې د طالبانو له لورې ده بنده شوې ده، یعنې اوس مهال قطر د دې لارې دوی نشي کولی امنیتي ځواکونه هلته واستوي، خو دوی د اول طریق هلیکوپټر تیارو په وسیله په غرونو کې دغه ځواکونه چې له کابل نه راغلي کمډو ځواکونه او د خپله بدخشان دی په تیارونو طریقه ډیسنډ کړي دي، اوس هم ډېره درنه جګړه روانه ده، خو دوی تروسه پورې د تلفاتو مرګ ژوبل په اړه تازه جزئیات او څونه پرمختګ کړی دی رسنیو ته څه نه دي ویلي.
په دې جګړو کې چې اوس هم روانې دي ملکیانو ته هم تلفات اوختي که څنګه؟ یا ملکیان څه وایي؟ لغیزی نه به خلک راغلي بدخشان مرکز ته که څنګه؟
بلې، و ملکیان خو ډېر په تکلیف کې، ملکیان وایي چې دلته په دې جګړې کې اکثره کورونه پاتې دي، دوی نشي کولی چې مثلا یو امن ځای ته ځانونه وباسي. او بلې خواته د بدخشان سرپرست والي دا هم وویل چې طالبانو یو شمېر عام وګړي مزلي دي، دوی ویل چې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې څومره کسان یې وژلي دي، په څه خاطر یې وژلي دي، وجه د وژلو څه وجه دوی ملکیان وژلي دي، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
چارواکي څه وایي؟ طالبانو سره بهرنیان هم شامل دي، د منځنۍ اسیا هیوادونو هغه مخالفین چې دلته راغلي دي، هغوی هم په دې جګړه کې لاس لري که څنګه؟
بلې، او په دې اړه باندې خو ازادي راډیو البته تیر کالم رپورټ درلود چې د چارواکو له قوله د جرم ولسوالۍ په خستک دره کې دلته څه باندې 150 کورنۍ بهرني جنګالي عملا ژوند کوي له خپلو بچیانو سره کورونو سره، او اوس مهال هم د دغه جنګ رهبري چې ده چچنیان، ازبکستانیان، تاجکستاني، عرب او داسې د چین یغوري او د قزاقستان دا خلک له دوی سره ګډه په دې عملیات کې برخه لري او د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
بله، په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان کور ودان ومریدل چې په یمګان کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ درنه جګړه روانه ده، او پوځیان وایي چې له دوه خاونه په دې ولسوالۍ باندې خپل عملیات پیل کړي دي، او هیله مند دي چې ډیر ژر دغه ولسوالۍ بیا د مخالفینو له لاسه ونیسي. په عین حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل شوی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاس ته ولویږي. مشرانو جرګې نن د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو وار بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي هره هغه سیمه چې د مخالفینو لاس ته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی و او په اړه یې دا راپور چمتو کړی.
مشران جرګوی د داخلي اختلافاتو لامل دولت نه دی توانیدلې چې روشانه امنیتی پالیسی رامنځته او امنیت ټینګ کړي. دغه جرګې غړو د سیشن بی ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د محل د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې سیمې له شدید امنیتی ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله پر دولت انتقاد وکړ چې د امنیت لپاره روشانه سیاست نه لري.
متاسفانه در موارد زیاده
دولت دوی په خوشنۍ سره په زیاتو مواردو کې دولت روشانه پالیسی نه لري او له داخلي اختلافاتو سره مخامخ دی. دا موضوع د دې لامل ګرځېدلې چې دولت ونسی کړی خپل اداري او امنیتي پروګرامونه اداره کړي او مخته ولاړ سي. سناتورانو دغه ورځ ویل چې دا مهال د پکتیا د جانیخیلو د روزګان ګیزاب او چارچینو ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې بل غړي باز محمد زرمتی بیا په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ناوړه وباله.
امنیت په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې خراب او دغه حکومت سکوت کوي. زه له دې جایزه د تجربې په اساس چې حکومت له سکوتو سره مخامخ حکومت روان دی، یو اختلاف په مابین کې نه شي حل کولی. دوم په اداري موضوعاتو، اکتشافاتي موضوعاتو روان دی.
د نانیو په تر ټولو تازه مورد کې د شنبه پر ورځ د بدخشان یمګان ولسوالۍ تر درې ورځنۍ جګړې وروسته د مخالفینو لاسته سقوط وکړ. د دفاع وزارت د اوپریشن رئیس جنرال افسلمان ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلان طرحه سوی او ډېر ژر به یې ونیسي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو سیمو لپاره یې لازم تدابیر نیولي چې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې ځینې ولسوالۍ په موقت ډول له امنیتي ګواښ سره مخامخ سوي چې امنیتي ځواکونو د بیرته نیولو لپاره چټک اقدام کړی دی.
بعضې ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تهدید زیات شوي دي، هغې دپاره مونږ خپل تدابیر زیات کړي، لکه په بدخشانو کې، کندوز کې یا بغلانو کې. یعنی حتی کوم ولسوالۍ چې هلته مونږ حضور نه لرو او یا هم تهدید زیات شوی، مونږ جواب ورکړی، سم جواب مو ورکړی، قوي جواب مو ورکړی او ډېر مقد توګه بلې تهدیدات په لوړه کچه په بعضې ولسوالیانو کې شتون درلود.
په دې وروستیو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې حملې زیاتې کړي چې تر ډېره بدخشان او شاوخوا ولایتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي وایي په دغو جګړو کې د یو شمېر کورنیو جنګیالیو تر څنګ سلګونه بهرني اتباع هم شامل دي چې هدف یې د افغانستان له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د نامنیو غځول دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه له ښې وړتیا برخمن دي، خو زیاتوي چې که دغه ځواکونه سم اداره سي نو کولی سي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې برلاسي سي.
درمن اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د دولت ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړ او ویل چې ناسم مدیریت د لامل شوی چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر سیمې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاسته ولویږي. البته دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په اوروزګان کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د سرتیرو مخالفینو ترمنځ له تېرو شپې راهیسې جګړه روانه ده او له امله یې 12 پوستې د افغان ځواکونو له کنټروله وتلې دي. دا مهال د ګیزاب ولسوالۍ مرکز ته په 1 کیلومتر کې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې جګړې د نور
د روزګان چارواکي وایي طالب وسلوالو د دغه ولایت په څلورو نورو ولسوالیو کې تر ماتې خوړلو وروسته ګیزاب ته مخه کړې او له تېرې شپې راهیسې د دغې ولسوالۍ 12 امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزاب په وروستیو نښتو کې تر اوسه پورې 2 تنه سیمه ییز پولیس او 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې سربیره د دغې ولسوالۍ تر 1500 زیاتې کورنۍ د جګړې له امله بې کوره شوې او دا مهال ترینکوټ او ځینو نورو ولسوالیو ته لیږدېدلې دي. د ګیزاب ولسوال عبدالله خان وایي د روزګان په نورو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد جګړه تونده شوې او دا مهال ماتو شویو وسلوالو ګیزاب ته مخه کړې ده. د وایي سرتیرو په تاکتیکي توګه له ماښام راهیسې 12 امنیتي پوستې طالبانو ته ورپرېښي او دا مهال د ولسوالۍ د مرکز په 1 کیلومتر کې جګړه روانه ده. د دغه خبره سرتیری هڅه کوي چې له لاسه وتلې پوستې بیرته له طالبانو ونیسي.
تقریبا د نن تاریخ چې ځکه جنگ شروع شوې ده، چې رښتیا راځي چې د شي دغه منځلې دي چې هغه کې د تاکتیکې د ګزابول سوالي ډول څه څه شاته تا کړی دي. دوه کسه محلي پولیس شهیدان لرو، دوه ټپیان لرو، د دشمن لس کسه مړه پاتې شوي دي او دوه لس کسه ټپیان لرو.
ولسوال وایي له مرکز څخه مرسته غوښتي خو تر اوسه لا هم مرسته نه ده ورته رسېدلې. له ګیزاب څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس وسلوالو د ترینکوټ او ګیزاب ترمنځ پر غځېدلې لاره ماینونه خښ کړي او دا مهال د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لاره بنده ده. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم طالبانو له سرتیرو څخه څو پوستې نیولې وې. په روزګان کې د دغه ولایت د پخواني امنیت قومندان تر وژل کېدو وروسته ناامنیو زور واخیست او له هغه راهیسې په چارچینو، شهید حساس او دهراود ولسوالیو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې سقوط شوې دي.
په روزګان کې مو په ګیزاب ولسوالۍ کې د رواني جګړې په اړه معلومات اوریدل او امریدل چې افغان پوځیانو د جنگي تاکتیک په خاطر شاته کړی او 12 ولسوالۍ طالبانو ته ورپرېښي دي. د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو هم تر ډیره پورې په بدخشان کې د امګان ولسوالۍ د سقوط او همدارس د ځینو نور امنیتي مسایلو په اړه باندې خپل مطالب چاپ کړي دي چې اسدالله الدین دغه مطالب لوستي دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې
تر ډیره د بدخشان د یمګان ولسوالۍ سقوط او په افغانستان کې د امریکا د بیپیروټو الوتکو حملو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په بدخشان کې د سقوط د تراژیدۍ تکرار په سرمقاله کې راغلی چې په تیرو څو میاشتو کې زرګونه پاکستاني او نور بهرني مخالفین د افغانستان شمال ته تللي او هلته یې د بیلابیلو ولایتونو امنیت ګډوډ کړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د شمال او بدخشان مخالفین هغه جنگیالي نه دي چې حمله وکړي او له سیمې پښې سپکې کړي، بلکې داسې ډلې دي چې د سیمې د هیوادونو استخبارات تر شا ولاړ او منظمې جګړې کوي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د یمګان ولسوالۍ د بیانولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي. په مطلب کې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ورځپاڼې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو په حواله ډاډ ورکړی چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بیرته نیولو دوام وکړي او سیمې ته کومکي سرتیري هم استول شوي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د بیپیلوټو الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دا ناقانونه بریدونه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که امریکا اوس په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړه درولې، خو بیپیلوټه الوتکې لا هم د پخوا په څیر افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. په سرمقاله کې راغلي که د بیپیلوټه الوتکو د حملو قربانیان وسلوال مخالفین هم وي، نو دا پوښتنه راولاړوي چې د حملې د کوم جواز په اساس کیږي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې حکومت باید د امریکایي ځواکونو د بیپیلوټه حملو د دوام په اړه چوپه خوله پاتې نشي او د بندولو غوښتنه یې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې بیپیلوټه الوتکو روسي حملې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په خوست کې لاس ملکي وګړي وژلې دي. په مطلب کې راغلي چې د خوست د علیشیر ولسوالۍ د هوایي حملې قربانیان د سیمې کوچیان وو چې د یو قومي مشر د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو. په مطلب کې د دې حملې په اړه د ملي شورا اندېښنې هم راخیستل شوي چې ویلي دي که دا حملې دوام وکړي دوی به له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند پر لغوه کولو غور وکړي.
اوس به هم راشو له عربي متحده اماراتو نه زموږ د خبریال صادق رښتین را لیږل شوی راپور ته. په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګر وایي که چیرې افغان حکومت دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر پر ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې اماراتو له خپل هیواده شاوخوا شپږ سوه افغان سوداګر ایستلي دي. صادق رښتین له دوبۍ دا رپورټ رالیږلی.
د اټکل په اساس په عربي متحده اماراتو کې شاوخوا 2000 افغان سوداګر او پانګوال کاروبار کوي. نوید شینواری چې د شاوخوا لس کلونو راهیسې د عربي متحده اماراتو په شارجه کې شرکت لري وایي چې دغه هیواد افغان سوداګرو ته زیات سهولتونه برابر کړي. د شینواری په وینا کچېری افغان حکومت دوی ته د سوداګری او صنعت د پرمختګ لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي نو حاضر دي چې خپل پانګه هیواد ته انتقال کړي.
هر څومره سرمایه لري د هغې سرمایه مطابق کولی شي چې دوی دلته خپله سرمایه ګذاري وکړه او په ازاده توګه او په ازادانه فضا کې دوی خپل تجارت چې هغه هر څه وي. تاسو خپله ولیده چې افغانان دلته په هره برخه کې کار کولی شي. غټ غټ هوټلونه یې جوړ کړي دي، د موټرو بارګرونه یې جوړ کړي دي، خو چې کوم کار افغانان کولی شي هغوی ورباندې برلاسي دي. دلته ورته هیڅ مشکل نشته، نه ورباندې کومه پابندي شته او نه ورباندې د چا زور شته چې یا دا کار وکړه یا مه کوه. خو هر کار یې چې زړه خوښه وي او کوم کار او کسب د دوی زده وي هغه دلته کولی شي.
د شمیرو په اساس په تیرو څو کلونو کې د امنیتي اندېښنو او نورو مشکلاتو په وجه له 300 ډېرې کارخانې درېدلې او شاوخوا 40,000 کارکوونکي بیکاره سوي دي. په شارجه کې یو بل افغان سوداګر سپي الله ګرديوال وایي چې د یو شمېر افغان سوداګرو د کاروبار یوه برخه په افغانستان کې ده او له دې ځایه ټوکران، موټرونه، خوراکي او غیر خوراکي مواد استوي. د ګرديوال په وینا که افغان حکومت دوی ته پاملرنه وکړي نو ډېر سوداګر به خپلې فابریکې هیواد ته انتقال کړي. د نوموړي په وینا د امنیت ټینګښت او د برېښنا اسانتیاوې د سوداګرو لوی غوښتنې دي.
افغان کارګر په مختلفو کارونو باندې اخته دي، مثلا د موټرانو خرڅول دي که د بارګین کار کوي او د رخت فروشي یعنی ټوکرانو کار کوي.
د یادولو وړ چې په دې وروستیو کې رسنۍ داسې راپورونه خپاره کړې چې د عربي متحده امارات حکومت یو شمېر افغان سوداګرو ته ویلي چې تاسې دغه هیواد پرېږدئ، خو د افغانستان حکومت وویل چې دا سوداګر نه بلکې په دغه هیواد کې عادي کاروباریان دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیم او نره پر حالاتو خبر کرید.
عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا درې ګوندي سیاسي ائتلاف په دې حالت کې د روانې میاشتې لسمې نیټې راهیسې د پراخې احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل له زبی شفق په راپور کې.
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام او پیپلز ګوندونو درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو ځل بیا په بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو له امله د خیبر پښتونخوا له ایالتي حکومته د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او ګواښ کړی چې کچېرې په دې ایالت کې د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت د جون تر لسمې نیټې استعفا ورنه کړي نو دوی به په دې ایالت کې پراخ احتجاجي تحریکونه او اعتصابونه پیل کړي. دا پریکړه د شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د دغو دریو ګوندونو د مشرانو په یوه غونډه کې وشوه چې مشري د عوامي نېشنل ګوند ستر سکرتر افتخار حسین کوله. د غونډې په پای کې د عوامي نېشنل ګوند غړي می افتخار حسین د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وویل
د الیکشن نه مخکې دنلی د الیکشن دوران کې دنلی د الیکشن نه پس دنلی اوس هم روانه ده جاری ده. مونږ په جیل نه رامنی کېږو په والو ټکولو نه رامنی کېږو د چې هر یو هر به استعمالی خو زموږ مطالبه هم دی چې تر هغې پورې به دا تحریک جاری چې تر څو موجوده حکومت ختم شوی نه. مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دی نو د هغې د جلسه جلوس شټر ډاون ټول صوبه کې په ضلعو هډ کوارټر کې کیږي او دا هغې نه پس ته چې کوم دی نو بیا مونږ کینو او نورو پاټو سره رابطه کوو چې راتلونکي نور کوم پروګرام مونږ جوړو اب د نورو پاټو په سلا مشوره باندې مونږ جوړو چې اوس کوم سټیپ اخلو.
د میا افتخار حسین په خبره کچېرې عمران خان د پاکستان په عمومي ټاکنو کې پر نواز شریف درغلیو تور لګوي او دغه د استعفا غوښتنه کوي نو موږ هم غواړو چې هغه د خیبر پښتونخوا کې د درغلیو له امله له حکومت کولو لاس واخلي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل ګوند لګېدلو تورونه نه مني. په دغو ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچوي او ټینګار کوي چې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د درغلیو تر تورونو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د پوسټر څارنې لاندې د بیا انتخاباتو وړاندیز هم کړی. خو د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو بل ګوند جمعیت العلماء اسلام ویاند بیا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند په حکومت کې رڼې ټاکنې نشي ترسره کېدی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
نن په ترکیه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ د ګوند لپاره ډیر مهم ځکه دي چې غواړي اساسي قانون په داسې بڼه بدل کړي چې ولسمشر ډیر واک ولري. د عدالت او پرمختګ ګوند لڅ باندې یوې لسیزې راهیسې په واک کې پاتې دی. نورحال د نوري په دغه راپور کې
ترکان نن په خپل رایو سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي چې هغه به په ترکیه کې زیات واک په لاس کې واخلي ټاکي. په دغو انتخاباتو کې چې په دیاربکر کې د تېرې جمعې د ورځې حملې خپل سیوری غوړولی نږدې 450 میلیونه ترکان د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. په دې ښار کې د کوردي پلاوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه ګوند په روانو انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند مهم سیال بلل شوی چې که پارلمان ته د ننوتو ټاکلې 10% رایې خپلې کړي نو ولسمشر به په اساسي قانون کې د هغو بدلونو راوستو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ وي چې د منظورۍ لپاره د پارلمان قاطع اکثریت رایو ته اړتیا شته. رجب طیب اردوغان هڅه کوي چې عدالت او پرمختګ ګوند چې د اساسي خې په پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپلې کړي چې په دې سره به د ده واک هم زیات شي. په اوس وخت کې د عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د 550 کسیز پارلمان 328 څوکۍ په لاس کې لري. دا ګوند چې په اسلام کې ریښې لري د اکثریت رایو په ګټلو سره غواړي چې په ترکیه کې د جمهور رئیس واک چې اوس تر ډیره تشریفاتي بڼه لري زیات کړي او د دې مقصد لپاره په اساسي قانون کې وبخي بدلون راولي. اردوغان وایي ترکیه چې د ناتو غړی ده د سیمه ییز نفوذ د پراخېدو او اقتصادي ودې لپاره د امریکا په بڼه د جمهوري ریاست نظام ته اړتیا لري. اردوغان د شنبې په ورځ په اردهان ښار کې په یوه غونډه کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال د تېرې جمعې د ورځې چاودنو ته په اشاره وویل هغه څه چې تېره جمعه په دیاربکر کې پیښ شول دا د یو مشخص سیاسي ګوند پر ضد نه و. دا یو لمسوونکی عمل و چې د یکشنبې د ورځې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي. د کوردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند یو لڅلور مهمو ګوندونه دی چې په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. له عدالت او پرمختګ ګوند سربیره د خلکو جمهوریت او ملت ګوندونه هم هیله مند چې په پارلمان ته لاره پیدا کړي. کوردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند چې د عدالت او پرمختګ ګوند د سیاستونو سخت مخالف دی هیله مند دی چې ټاکلې 10% رایې وګټي او پارلمان ته لاره پیدا کړي. د ترکیې د انتخاباتي سیستم له مخې که یو ګوند عمومي په سلو کې 10 رایې خپلې نه کړي د پارلمان یوه څوکۍ هم نشي ترلاسه کولی. ډیر څېړونکي په دې باور دي چې دغه ګوند چې کوردان ملاتړي دي که په دغو انتخاباتو کې بریالی شي یا نشي نتیجه به یې د اساسي قانون د بدلون لپاره مهمه وي. د تېرې جمعې د ورځې له 14 وروسته امنیتي تدابیر سخت شوي او د امنیتي ځواکونو شاوخوا 9000 غړي په دیاربکر کې ځای په ځای شوي دي. د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به نن په سیمه ییز وخت د ماښام په 6:00 اعلان شي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 مرزی احمدزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وی. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مه هیروي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې ور بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دفاع وزارت ولس قراردادونه وسیړل او په هغو کې د 9 میلیون ډالرو سپما وکړه. د جمهوری ریاست خبرپاڼه وایي چې په دې اړه تیره شپه د تدارکاتو د کمیسیون غړو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره پارک کې غونډه کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسلوالو مخالفینو یې هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتلې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. په مدیترانه سمندر کې د لیبیا په ساحل کې پرون 2000 پناه غوښتونکي ژغورل شوي دي. په چین کې د ډوبې شوې کښتۍ د مړو شمېر 300 او 690 تنو ته ورسېد. د په نږدې ولسیزو کې په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو ناوړه پیښه ده. او ټاکل شوې ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بنن د جیوو سرمشریزه د جرمني په الپ کې پرانیزي. جیوو هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه لري.
دا سلام پړند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. افغان سوداګر او پنګوال وایي چې په هیواد کې نامني د دې سبب شوی چې پنګي له هیواد څخه بهر انتقال شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولي هم دا خبره بني او وایي چې افغان سوداګر مسؤلیت نه لري او په اکثر مواردو کې تښتول کیږي او ترې باج اخیستل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خصوصي سکتور د امنیت لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د بغلان د نساجي فابریکې مسولین د پلخومري د برښنا بند ناسم وضعیت اندېښمن کړی دی. دوی وایي که د پلخومري د برښنا بند په اساسي ډول ونه رغول شي د دې بند د اوبو د راګرځولو دروازې به له منځه ولاړ شي. د دې فابریکې رئیس حاجي عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل چې د پلخومري د برښنا بند د اوبو د زیرمې دروازې زړې شوي او که ونه رغول شي د سیلابونو په راتلو سره به د بند دروازې ونړیږي او بند به له منځه ولاړ شي.
د اوبو د کاسې وضعیت سم نه دی. که خدای مکړه زورور سیلابونه راشي دا ډنګوي دروازه به سیند ته ولویږي. لکه چې درې کاله مخکې هم یوه دروازه ولویده. خدای مکړه که دروازه اوبو ته ولویږي بغلان ولایت کې به ناورین رامنځته شي.
د پلخومري د برښنا بند اوبو څلور دروازې لري او شاوخوا 0.5 میگاواټ برښنا تولیدوي چې دغه برښنا د پلخومري د نساجي فابریکې سربیره د بغلان اوسیدونکو ته هم ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د زعفرانو تولید شرکتونو ته د زعفرانو د صادرولو په هدف نړیوال سندونه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د زعفرانو صادرات بهر ته ډیر شي او د سوداګرو او کاروباریانو پر اقتصاد به ښه اغېز وکړي. افغاني زعفران سږ کال د دریم ځل لپاره په نړۍ کې د ښو زعفرانو لومړی مقام ګټلی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس د هیواد په شاوخوا 6 ولایتونو کې په 8.5 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی دی او افغانستان تیر کال شاوخوا 3.5 میلیون ډالر د زعفرانو له درک عاید ترلاسه کړی دی. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ یو لس پله، یو ایرو شپږ شپېته افغانۍ یو شپېته پله، یو پونډ یو نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ یو پنځه اتیا پله، زر ایراني تومان ولس افغانۍ یو نوي پله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه نوي افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشتن دام میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری پروستات صحبت میکنیم. پروستات غده ای است تقریبا به اندازه 4 مغز که بین مثانه و آلت تناسلی واقع شده. مجرای خروجی مثانه از مرکز پروستات عبور و به آلت تناسلی وصل میشه و به مثانه اجازه میده ادرار از این مسیر به آلت و از آن خارج شود. بله دوستای عزیز، برنامه دکتر صاحب احسان متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بیماری پروستات صحبت میکنند. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد میتوانید با شماره های 0782-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد پروستات یک معلومات بدین.
تشکر. اولتر از همه احترامات خود را به شما و پرسنل محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم و به نام خداوند. پروستات عبارت از یک غده است که در عنق مثانه قرار داره و در اجرای عمل جنسی و تولد رول بسزایی داره. چیز مهم را که پروستات افراز میکنه هورمون پروستاگلاندین است که سبب توسعی اویه میگردد.
تشکر دکتر صاحب. علائم بزرگ شدن امی پروستات چیست که بعض وقتا در بعض مردای غده بزرگ میشه؟
تشکر. علائم بزرگی غده پروستات عبارت است از درد است، سوزش ادرار است، مریض دیزیورابیسا می داشته باشه و خصوصا مریض از طرف شبانه چندین بار تا 15 بار به طرف ادرار خالی بیرون خارج می شه و همچنان مریض از درد مثانه و نایه سوپراپوبیک شکایت می داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
تشکر، سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. مو صدای رادیو تنه کم کنین، بعد از او سوالتان رو مطرح کنین.
جور باشی، سیعتمند باشی و دکتر فهم سلام برسه. ما روزی خان از رویت علمان تماس گرفتم، از دکتر فهم بیاد پرسان دارم.
تشکر روزی خان، بفرماین پرسشتان رو مطرح کنین.
همین دکتر فهم مطرح مطرح از چی پیدا میشه؟ از چی گرفته میشه؟ مریض چی رقم میشه که از این تکنات پیدا شده باید؟
تشکر روزی خان. متشکر. غده پروستات بعد از سن 40 سالگی آهسته آهسته به طرف بزرگ شدن میره، خصوصا کسایی که فعالیت های جنسی زیاد نظر به نرمال اجرا میکنن. علت اساسیش و همچنان علت های دیگه داره منتن شدن خود غده پروستات از باعث آفات فنگسی، ویروسی، باکتریایی و تروماتیک می باشه، یعنی قبلا در او ساعت کدام عملیات جراحی اجرا شده باشه و بعضن کسایی که حفظ السیر صحیح مراد نمی کنه ای حالت ها پرشان پیدا میشه.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما از مکرویان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله بله، فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، چرا غده پروستات بزرگ میشه یا باعث درد ایجاد میکنه؟ دلیلش چی است؟
بزرگ شدن غده پروستات عامل اصلیش قبلا به شما گفتم که فعالیت های جنسی بسیار زیاد، یعنی اسراف در فعالیت های جنسی میباشه بعضی افراد اشخاصی که آفات کلیوی دارن، مثلا تکلیف های گرده دارن، سنگ دارن در گرده، این آفات باعث انتشار زی به طرف حالب ها و بعدا به طرف مثانه که غده پروستات ارتباط نزدیک با مثانه قرار داره و همچنان میکروبا میتونه از طریق دوران خون به این نایه برسه و میتونه ویروس ها سبب التهاب بسیار دوامدار و مشکل نایه شما.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما از ولایت زابل ریخت هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر، بخیر.
سلامت باشین، اسمتان و مشکلتان را مطرح کنین، بفرمایید.
مشکل خود مال دا په کوم وخت کې په کوم سیم کې د مریضي جوابل دوايي لري کفافیشن په ځای باندې د مریضي شکی او علایم سودی علایم کده دې مریضي دکتر تاسو تشویق کوم ډېر مهرباني وي.
تشکر دکتر صاحب، بفرمایید.
جناب حاجی صاحب تشکر. علائم اراز و علائم بزرگ شدن پروستات عبارت از درد می باش، سوزش ادرار و خصوصا کسایی که پروستاتشان کلانه است از طرف چپ به طرف تشناب در حدود 5-15 دفعه تشناب میرن، به خاطر که مثانه در جریان چنین تکلیف التهابی میشه و سوزش ادرار می باشه و برای مریض به صورت کاذب یک فعل تبول پیدا میشم.
سوال از اینا رو بعدا از پاسخ میتیم. یک دوست ما روی خط هستن، امیدی از کابل. بله سلام علیکم.
و سلام دوستون، سلامون از کابل و امیدی خبر کن دکتر سلام و لبخش دارم در جمعی که موسیم که ساعت او تکلیف رو جای اغا پیدا که که در ادراف یا سلات راجی در اویلت سمی
تشکر حاجی صاحب. ادرار در امراض مختلف اضافه میشه، مثلا کسایی که مرضی شکر می داشته باشه، دیابت ملیتوس، دیابت بامزه و همچنان کسایی که دیابت انسیپیدوس داره، یعنی علتی اساسیش در خودی نخامیه در دماغ می باشه، ادرار اضافه میشه و بعضا مریضای روانی هم آب به اندازه زیاد می نوشن، نزدشان ادرار زیاد میشه. اما در نزد مریضایی که خودی پروستات دارن، پروستات التهابی است، ادرار به صورت مکمل از مثانه تخلیه نمیشه، ادرار در مثانه موجود می باشه و به می سبب است که نزد ازیان یک حالت که ادرار خود تخلیه بکنه چندین بار یا تشناب میرن.
تشکر برادر ما جاوید از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوش آمدید به برنامه برادر، بفرمایید مشکلتان رو مطرح کنید.
خیر
سلامت باشین، بفرمایید. بله تماسشون قطع شد. سوالی که پیشتر برادر ما از زابل مطرح کردن، یکی گفتن در کدام سن ای غده بروز میکنه و آیا به دوا یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟ اگر در مورد ازیام صحبت کردن،
غده پروستات بعد از سن کهولت، بعد از سن 40 سالگی به طرف بزرگ شدن میره و غده پروستات دارای 3 لوب است. لوب وسطی است، 2 لوب جنبی میباشه. وقتی که لوبای پروستات کلان میشه، خود همی مجرای ادرار را زیر فشار میگیره، ادرار به صورت نرمال تخلیه نمیشه، ادرار به صورت آیسته آیسته و قطره قطره خارج میشه. در مراحل اول مریضا را ما مایناتش را تکمیل میکنیم، ماینات ادرار و ماینات خون، یوریا، کریاتینین، ماینات گرده کلش تکمیل شد و مریض دوا شروع میشه. دوای بسیار خوب در بازار است به نام پروستاتین است و پروستاگلاندین است و از جمله پروستاتانا در بازار بسیار زیاد موجود است. میتونه در قدم اول از او از انتیبیوتیک ها استفاده بکنه و اگر تداوی جواب نمیده، اکثرا مریضای ما هم رای دوا خوب میشه و کسایی که با دوا خوب نمیشه برشان عملیات جراحی اجرا میکنیم.
تشکر برادر ما توخی از ولایت زابل، شنونده همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، خوب جان کپل مفتا و محترم دکتر صاحب.
توخی صاحب، امو صدای رادیو تان کم کنین، خوش آمدین به برنامه، بعد از سوالتان مطرح کنین، بفرمایین.
نو محترم ډاکټر څنګه خوني دا پوښتنه ده چې کچېرې دغه مریضي باندې سړی نصاب شي یعنې په اخته شي کاره جراحي د جراحي له لارې ښځه د لیزر له وړانګو له خوا دخه او دا مریضي خاص و پیدا کېږي او که اناسو ته هم ورپیدا کېږي او په دې مریضۍ دپاره پوخ پونه ګټور واقع کېږي او د دغه د مخنیوي دپاره سړی څه تدابیر باید پر کار واچي او څه شی د دغه د مخنیوي دپاره په ګټه تمامېږي.
سلامت باشین. تو خیزای بستری رادیو بشنوین.
تشکر حاجی صاحب. ډیر ښه سوال دی وکړو. دا مریضۍ د پروستات چې پیدا کېږي نارینه وو کې خزینه و کیم دا مریضی موجوده وی په خزینه طبقه کې عادت موارد تغییرات پکې پیدا کیږي، غیر منظم کیږي، اتا په ډیرو جګو سنو کې چې سن شپېتو او یا ته رسیږي د بعد 45 کلنینه د دې عادت موارد قطع کیږي. مادل د پروستات په د تکلیف نارینه وو کې غده د پروستات په نارینه وو کې په عین سن کې دا غده لویږي. دا یو علائم دی پیری ده په انسانانو کې
و با عمل جراحی را اشاره کردن، با وجود که قبلا شما هم صحبت کردین و به خاطر جلوگیریش گفتن چی کارهای باید شوه؟
به خاطر جلوگیری نزد مردا، مردا باید فعالیت های جنسی شان کاهش بدن، ماینات منظم خود پیش دکتر صاحبا اجرا بکنه، ماینات ادرار، ماینات گرده خود و حتی بهترین ماینه ای که بایی دهی و آخر است کابل اجرا میشه ماینات اولتراساوند است و ماینات پیشرفته اولتراساوند سی تی سکن امارای تمامی که تشخیص دقیق میسازه و تداوی لازمه صورت میگیره.
سلامت باشین. بازم دوست ما عبدالله جان از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم فرکی جون، بخیر.
سلامت باشین. شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
از ما پشتنه در کسان اساس که مورد بنینی خو یو بل پشتنه لروی چه در غاش در دفاره چه هر سو دوام کرده ایسی کچه نکرده که در اساس افدا مورد بنی مستوی ویده کرده.
دی غاش درد په افغانستان که اکثرا نمراتول دی افضل سعد خلیه ده چې غاکونه صحیح باید برشي. بعض انسانان په افغانستان کې زیاتره په مخدر و مواد و نسوار و پان و پده شانو بندی آغشته دی، برالاوه چې دی غاکونه خرابیگی دی دوی جوند هم زیان لری. نو دی کولی شي چې یو خپل نجده متخصص دی غاکو تم راجعو کی او خپل تداوی برزنی.
سلامت باشین. بازم یک دوست دیگه ما به اسم عبیدالله از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله فکر میکرم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، آیا استفاده از ادویه تقویه جنسی هم باعث بزرگ شدن غده پروستات میکرده؟
ادویه که به حساب بعض افراد از این استفاده میکنن او در ادویه واقعا سبب بزرگ شدن پروستات میشه. این ادویه سبب توسوی اویه میشه. توسوی اویه نه تنها در پروستات میشه و باعث تقبض اویه در قلب میشه. ما به وطنای عزیز توصیه میکنم که حتی المقدور از دوای تقویه جنسی جلوگیری بکنم.
یعنی مضر است به صورتش. بله دکتر صاحب، آیا بزرگ شدن
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. اسمتان از کجا به تماس شدین؟ تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
ذهن من گله.
بفرمایید مشکلتون رو بگوین.
بله آیا
بله بله ما میشنویم. شما صدای رادیویتون رو کم کنین. بله تماس جان قطع شد. دکتر صاحب، آیا بزرگ شدن غده پروستات هم باعث بروز سرطان میشه در مردها؟
در فیصدی بسیار کم واقعا به سرطان تحول میکنه و این راپور از طرف اولتراساوند و بعض ماینات پیشرفته اولتراساوند سی تی اسکن و خصوصا بیوپسی تایید میشه که مریض مصاب سرطان پروستات است و بهترین ماینی و آسانترین ماینی که ایره تشخیص میکنه پی سی اس، یعنی سپیسیفیک انتیجن پروستات است که در خون تعیین میشه. وقتی که سویش بلند بود یک زیگنال است به دکتر که مریض امکان زیاد مصاب شدنش به سرطان پروستات است.
سلامت باشین دکتر صاحب. آیا یک دوست ما روی خط هستن، اولا مشنایم کنو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
بله سلام خورجان، سلام
علیکم. تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بله
بیاره جدوانانا دا کار ساز ما دا بستر دا دا دو چلو چاکی کی دا 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 ناروی پالا بای کنو دا دا چول خب دا روانی نا پرکی دا 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 کی جواب کما تا را دا سر پکم والا آر والا چی دا نا چالت دور دا مدیر جاتا منن.
میشه سوالتان دوباره مطرح کنین؟ بله
بله دیر جاتا منن
بعضی واقعاتی که چه بعضی افراد روانی ناروغی لري، عصبی ناروغی لري، په خپل دیسا کې یو والد یا غسی کار نه کوي، په دې کې سړی ته دا مشکل پیدا کیږي. ان شاء الله دا تکلیف چې تاسو ته پیدا دی خپل ادرار نشي کنټرول کولای، یو متخصص د اعصاب سره په تماس کې شي، ان شاء الله چې تاسو تکلیف 100% تداوي شي.
سلامت باشین دکتر صاحب. چطور آیا بزرگ شدن غده پروستات با دوا درمان میشه یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟
تشکر. در مراحل ابتدایی وقتی که تشخیص میشه که پروستات شخص بزرگ شده، او اندازه‌های مختلف خود داره. در مراحل ابتدایی بهترین تداوی افزلسه و تداوی دوایی می باشه که دوای مختلف در بازار موجود است. اکثریت مریضای ما تقریبا 80% 70% با تداوی دوایی جواب قناعت بخش داده. و مریضایی که ادرارشان بند می آید و یا انتانات طرق بولی تناسلی پیدا می کنه، چنین مریضان ما بعد از دادن انتیبیوتیک های لازمه و عملیات سوق میتیم و عملیات میشه. با عملیات مریض ما 3 روز پیش ما بستر میمانه و بعضن 1 روز رخصت میشن به زندگی نرمال خود ادامه میتن.
سلامت باشین. یک دوست ما از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم، جور بخیر، خوب هستی؟ بخیر، شب خوب هست.
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین، بفرمایین.
سلامت باشین دکتر. سلامی مرزی داریم، بشار چاق هستیم، خوب زیاد دوا و گولی چیزوار خوردیم او امیت کم لغر شویم.
چند سال هستین؟
45 سال هستیم.
تشکر آجی صاحب. چون وزن شما زیاد است، بخیر ماه رمضان هم نزدیک شده، کسایی که مریضی چاقی دارن بهترین تداوی برای کسایی که چاق هست پریز است. وقتی که نان میخورین یک مقدار میدیتان به 3 حصه تقسیم بکنین، یک سیش به غذا اختصاص بدین، یک قسمتشان به آب و تا آخر نان نوشجان نکنین. شما از چیزای چرب، نان خشک، برنج پرهیز بکنین و پیاده روی بکنین، انشالله شما وزنتان از دست میتین.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام،
خوب هستین؟ امو صدای رادیو تانه کم کنین، بعد از او سوال تانه مطرح کنین، بفرمایین. بله
عزت الله من افالیم غزمین زنان خان نسلم تاثر افتماکی.
عزت الله خان خوش آمدین به برنامه، بگوین مشکل تانه.
مشکل پختنه میکوار مشکل از باید باولو یاد باده که اگر ما دا پرستات پوریار لریف ناو تاثیر دا جلسین گولی دا تاوان لری دا هور.
جناب حاجی صاحب ډیر زیات شکر. جنزنګ ګولې دی عادی تقوی دی پر دی کول شي چې درست مې وخره، یغه کوم مشکل نه لري. تا جنزنګ جوسونه وخره یغه مشکل نه لري. دا نور دواګان لکه سیدل نافیل او نور تقوی جنسی دواګان چې هغه خلک مصرفوي، ما هغه دواګان تاسو ته وخو دي ویټامینونه دا شان هیڅ وخت انسان ته تاوان نه رسوي. او بس دومره.
تشکر دکتر صاحب. آیا بعد از عمل جراحی اگر نیاز باشه، وقتی که عمل جراحی کردن و غده پروستات برداشت، آیا شخص می توانای جنسی قبلی خود داشته می باشه یا او از بین میره؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. کسی که نزدش عملیات پروستات اجرا میشه، عمل جنسی خود به صورت نرمال انجام داده میتونه، ادرار خود به صورت درست کنترل میکنه، فیصدی بسیار کم، صرف ادرارشان از کنترل کمی خارج میشه. اما چیز مهمی که در اینجا است، او تولید مثل کردن نمیتونه، یعنی خانشان طفل به وجود نمیاد بعد از عملیات. دیگه عملی جنسی به صورت نرمال اجرا میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک تماس داریم. بله تماس موقت شد. آیا تداوی غده پروستات مدت طولانی را در بر میگیره یا در مدت زمان کم تداوی میشه، شخص صحت یاب میشه؟
تشکر. مریضایی که ما میخواییم او را به عملیات آماده بسازیم، در قدم اول معاینات از یاد تکمیل میشه، تحت تداوی دوایی گرفته میشه، انتیبیوتیک، ویتامین، دوایی که هورمونی و حتی دوایی که سبب خرد شدن پروستات میشه به مریضا توصیه میکنیم. به صورت منظم مریضای ما مراجعه میکنن تحت معاینه اولتراساوند. ما هر وقت یار کنترل میکنیم، اگر سایزش 5 سانتی متر باشه، آستا آستا با 4 سانتی متر 3.5 سانتی متر میرسه، از عملیات به استا رهایی پیدا میکنن.
تشکر. احمد شا برادر ما از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد شا جان، خوش آمدین.
خیلی با که فرشته جان، سلام به شما و سلام به انجینیر صاحبی که مرا وصل کرد و سلام به دکتر صاحب احسان جان تقدیم میکنم.
خوش آمدید جان. بفرمایید
فرشته جان. من چند وقت پیش برای صحبای ناجیه صحبای ما پیشنهاد کردم که در قسمتی که پروگرام شما بگیرم امی مرض مریضی با واسی باید بسیار مردم داری و مصاب است، اما متاسفانه نخستی کار پیش از اینکه مسئله خدمت شما امین موجود
ما حتماً را در نظر میگیریم برادر. در برنامه بعدی حتماً مسئله را خود روش بحث کردیم. بفرمایید سوالتان بگوین.
تشکر. و دکتر صاحب اگر مختصر تا نخیلا اگر نمیتن علی غده پروستات دکتر صاحب بسیار تشکر کرد و شما هم یک مقدمه گفتیم ادرار امین غده پیر میشه چه رقم و دیگه اینکه امین گلوگیری از امین کنان شدن پروستات، یعنی تداوی ردی چیست باید کنان نشه، آدم پروش کنه غده، یعنی وسیع نشه، کنان نشه و سبب این درد و مشکلات نشه.
تشکر احمد شا جان. از طریق رادیو بشنوید دکتر صاحب به شما گفتنی های دارن. بفرمایید دکتر صاحب.
جناب حاجی صاحب تشکر. اول تر از همه خوش آمدین. کسایی که غده پروستاتشان التهابی میشه، نزدیزی مریضا سوزش ادرار موجود می باشه، اکثر اینجا میکروبا مداخله میکنه. بهترین تداوی نزدیزی مریضا انتیبیوتیک است، انالجیزیک است، دوای ضد التهاب است و خصوصا دوایی که پروستات خرد می سازه به مریضا توصیه میشه. انشالله مریضی شما اگر داشته باشین خوب میشه و اکثرت مریضا عملیات نمیشه تا مریضی که به عملیات آماده نشه و دقیق نشه، پروستاتش واقعا بزرگ نباشه، عملیات بی نتیجه می باشه. بعضی وقتا مریضا پروستاتیت می داشته، پروستاتیت با ماساژ، با ادویه، با بعضی هورمونا نتیجه بسیار قناعت بخش ما زی گرفتیم و مریضایی که به مقابل تداوی تعند میکنه ما او را عملیات میکنیم.
دکتر صاحب اگر بسیار مختصر بگوین که وظیفه پروستات چی است اصلا در بدن؟
وظیفه پروستات در بدن انسان تولید هورمون جنسی است، یک هورمون است به نام پروستاگلاندین. پروستاگلاندین تولید میکنه. پروستاگلاندین یک هورمون است که یک بوی خاص داره و این هورمون باعث توسعه اویه میشه. وقتی که اسپرم به داخل مجرای جنسی زنانه تخلیه میشه، این سبب بزرگ شدن اویه رحم زنانه میگرده تا اجازه بده که اسپرم به داخل طرف نفیرا راهنمایی شوه و باعث القا شوه.
بله دکتر صاحب اگر بسیار مختصر در مورد التهاب پروستات بگوین که چی نوع است؟
التهاب در هر سایه بدنی که وقتی که موجود میشه، مثلا التهاب معده است، التهاب اثناشر است، التهاب کولون است. مقصد از التهاب پندیدگی یا ورم میباشه. هر جایی که التهاب وجود میاد، خصوصا اگر پروستات التهاب به وجود میاد، پروستات التهابی میشه، مجرای ادرار زیر فشار میگیره. وقتی که مجرای ادرار زیر فشار آمد، انسان نمیتونه تمام ادراری که در مثانه‌اش موجود است او را به صورت نرمال تخلیه بکنه. یک رزیدوال والیوم پیش مریض میباشه. مریضی که به ماینی اولتراساون میره راپورش میاد که مریض ادرار خود تخلیه کرد در حدود مثلا 200 سی سی، 300 سی سی، 50 سی سی رزیدوال داره، یعنی ادرار باقی مانده در مثانه ازش. ادرار باقی مانده با وقتی که یک جای ادرار تخلیه نشد، اینجا میکروبا توازن میکنه، میکروب دی نوش و نمو میکنه که بالاخره سبب التهاب مثانه، پروستات و طرف بالا آلبار حتی به گرده آسیب میرسونه.
این التهاب شما قابل تداوی میباشه؟ اگه بسیار مختصر بگید.
تشکر. التهاب دوای ضد التهابی، اکثرا التهاب از باعث انتانات، ویروس ها، باکتری ها و فنگس ها به وجود میاد. ادرار مریض معاینه میشه، کلچر میشه، آنتی بیوتیک خاص ازی بر لابراتوار راپور میده، دکتر دوای خاصش برش نوشته میکنه، انشالله 100% جور میشه.
سلامت باشین. شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. برنامه صحت همچنان ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر سب احسان، متخصص جراحی عمومی، در استودیو با ما هستن تا به سوالات شما پاسخ بگوین. حالا رسیدیم به ساعت